اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد سکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو تود هرکلی کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خوب لنډه خبری برخه لرو او په دې لنډه خبری برخه کې به واوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید وای ل افغان چارواکو سره د خبرې به تر ډیره د افغان هوایي ځواک پر موثریت متمرکز وي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل ارزیابۍ کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي او د فلسطیني ادارې مشر په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ته د سپي زوی خطاب وکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي غواړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت یوه عمومي ارزیابي وکړي. جنرال جوزف دانفورد پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. دانفورد وویل د افغان او نړیوال ائتلاف له چارواکو سره به یې خبرې اترې تر ډیره د افغان ځواکونو د موثریت په ځانګړې توګه د افغان هوایي ځواکونو په اړه متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خبریالانو ته په څرګندونو کې خپله دا ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او اساسي وبلله. دا په تېره یوه اونۍ کې د امریکا دوهم جګپوړی پوځي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او دوه ورځې یې هلته تېرې کړې. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو ارزیابي بشپړه کړې ده. په یو راپور کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د IMF له غونډې وروسته خپور شو ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق د دې راپور پر بنسټ د افغانستان د کورني ناخالص تولید وده په 2013 کال کې په سلو کې 2.5 تخمین شوی چې په 2018 میلادي کال کې هم په همدې اندازه و. د پیسو نړیوال صندوق همداراز ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او له هغو سره مرستو ته به دوام ورکړي څو ټول افغانان له اقتصادي ثبات څخه برخمن شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن له متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. د لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان په کې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لاره موندلې. د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماتې ورکړي. تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره له لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. دا د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام لوبو ته د رسیدو سیالۍ دي چې ټاکل شوې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ درې کاله مخکې پر شوي اټومي تړون انتقاد کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې په واشنگټن کې دی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سعودي د ولیعهد د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون له نیمګړتیاوو او کمیو ډک دی. په دې اړه د سعودي او د امریکا د اوسنۍ ادارې لیدلوري یو شان دي، ځکه ولسمشر ټرمپ هم له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون له نیمګړتیاو ډک بللی او له دې تړون څخه د امریکا د وتلو ګواښ یې کړی. تمه ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان بنن له ولسمشر ټرمپ سره په لیدنه کې د ایران پر مسایلو سربیره پر نورو دوه اړخیزو مسایلو او د منځني ختیځ پر موضوعاتو هم وغږیږي. د سعودي ولیعهد څو ورځې مخکې ویلي وو کې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، سعودي عربستان به هم د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ته په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو د ملاتړ له کبله د سپي زوی خطاب وکړ. د ښاغلي عباس کنځلو د سپینې ماڼۍ سمدستي غبرګونو پاروه او دا څرګندونې پارونکې او ډېرې نامناسبې وبللې. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي جیسن ګرین بلټ وویل د ولسمشر عباس لپاره هغه وخت را رسېدلی چې د کرکجنو ویناوو او د خپلو خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د عملي او مشخصو هڅو ترمنځ یو غوره کړي. ښاغلي عباس دا څرګندونې هغه مهال وکړي چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو په دفاع کې د امریکا د سفیر ډیوید فریدمن څرګندونو په غوسه کړ. عباس وویل دا د سپیزوی وایي چې دوی یهودي میشځایونه په خپله خاوره کې جوړوي. عباس زیاته کړه چې فریدمن او د هغه کورنۍ د اشغالي سیمو دي او دای په عین حال کې په تل ابیب کې د امریکا سفیر هم دی. او وروستی خبر، ناټو روسیا تورنه کړې چې په برتانیا کې د دې هېواد د یو پخواني جاسوس د قضیې په څېړنه کې په نه همکارۍ سره نړیوالې سولې او امنیت ته څرګنده ناپامي کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو ټول غړي دا پیښه غندي او د مسموم شوي سرګی سکریپال په قضیه کې د څېړنو ملاتړ کوي.
Russia's response so far has demonstrated a clear disregard.
د روسیې خبرګون تر دې دمه د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې سرګند بې پروايي ده. موږ له روسیې خپل غوښتنو ته دوام ورکوو څو د نوویچاک په نوم د پروګرام په اړه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته معلومات ورکړي.
And we welcome the UK's
د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلرمه د نوویچاک د اعصابو پر فلجونکي زهري موادو تر مسمومېدو وروسته په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. د زهري مواد د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړېدل. روسیې په پرله پسې ډول په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی جوزف ډنفورد تیر ماښام هغه مهال چې کابل ته رسیده خبریالانو ته وویل غواړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه عمومي ارزیابي وکړي. هغه خپل د ارزیابي د افغانستان د جګړې لپاره مهمه وبلله. په تیرې یو اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې جګپړي امریکایي چارواکي افغانستان ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پورې افغانستان ته د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز د سفر هدف د پسرلی په پایل کې چې عموما په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، د پوځي عملیاتو ارزونه، د نوو امریکایي سلاکارانو د کار او د افغان هوایي ځواک په اړه ډاډ ترلاسه کول خودل شوی. جنرال جوزف ډنفورد افغانستان ته پلار پالوتکه کې د سره ملګرو خبري اعلان تو ویل غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې پراتونکو سو میاشتو کې د امریکا په مشه اعتراف څنګه کولای شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. دا ډنفورد په وینا ډیر باسونه به تر ډیره د ځواکونو پر موثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درسیس خپل د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او کلیدي وبلله. نو مولین د سره ملګرو خبري اعلان تو ویل د کار څخه مقصد خپل ارزیابي د چې پراتونکو سو میاشتو کې څه ته منتظر ووسی. جنرال جوزف ډنفورد د 2013 میلادي کال د فبروري له میاشت څخه د 2014 کال تر اگست پورې په افغانستان کې د ناټو په مشهید میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو. ډنفورد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر پر مهال همدارنګ وویل پر دې به ډیر تمرکز او سیتو ډاډ بنه کړی چې په افغانستان کې د ناټو وسنۍ عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د اړتیا وړ کافي منابع په واک کې لري. دا په تیرې وونه کې د امریکا دویم لوړ پوړی پوځي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او دغه تلې دوه ورځې تیرې کړې وې. د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼل کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یوه ځانګړې مرکې کې وویل جان باس وایي موږ یقینا د افغانستان له حکومت څخه چې هر وخت د طالبانو سره د رسمي یا غیر رسمي خبرو لپاره ټاکې ملاتړ کوو. موږ به د دې هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو او کارتیا شي له پوځي لارو او یا له نورو تشویقي لارو به هم کار واخلو څو طالبان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو
میستل.
دوی میاشت ډیر وخت کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو زرتنه نوي سرتیري افغانستان ته رسیدلي. د دوی په ډله کې شپږ سوه روزونکي او سلاکاران شامل دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د دې سرتیرو په زیاتېدو په افغانستان کې هوایي عملیات هم زیات شوي. جنرال جوزف ډانفورد وایي غواړي په دې سفر کې د هوایي ځواک د وړتیا او پیاوړتیا بهیر هم له نږدې وګوري او په اړه یې له چارواکو واوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي مانی چې په افغانستان کې یو شمیر پاکستانیان حبس دي او ټینګار کوي چې د دې مسلې په حلولو بخود دي، خو افغان حکومت وایي چې د پاکستان په زندانونو کې هم ځینې افغانان د بند شپې ورځې تیروي چې حتی ځینې وخت افغان ډیپلوماتان له هغو سره لیدو کتو ته نه پرېښودل کیږي. بشیر ګواښ په دې اړه د راپور برابر کړی.
په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردر شمس بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوښښ کوي په پاکستان کې قید افغان بندیانو او په افغانستان کې بندي پاکستانیانو مسله د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو له لارې حل شي. نوموړی زیاته کړه چې دوی ته ځینو خلکو خپل درخواستونه ورکړي چې دوی په کابل کې د اړوند ادارو سره شریک کړي دي.
یو شمیر خلکو موږ سره په دې برخه کې اړیکه نیولې ده، بیا بیا او غالباً دغه خپلوان چې په افغانستان کې دوی بندیان دي، البته د دوی په وینا هغه مونږ مرکز ته انتقال کړی ده، د دوی غوښتنې د دوی عریضې مونږ مرکز ته انتقال کړي دي. او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو ممکن دوی په داسې ساحاتو کې یا په دغسې د واقعاتو نه وروسته چې هلته کوم بریدونه شوي وي تروریستي، ممکن دا غی په نتیجه کې نیول شوی وي. نو ځکه چې بعضی عریضې چې موږ ته راغلي دي هغه کې د دغه سې یو څو واقعاتو ذکر شته دي.
د مارچ په 19 تاریخ په پېښور کې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو ایوی خبری غونډه ته ویل چې په افغانستان کې د غیب او زنداني خپلوانو لپاره غږ پاکستانی او افغان چارواکو دواړو ته رسول دي، خو په دې اړه ډیر پرمختګ نه دی شوی.
زما جی جاوید خان نامه را شپقدر ډیر زما رور جی د 500 شپګو کالو نه راته کوندر ته چغسره تا الته جره پنی چرو کار کو اسماعیل نامه دا 500 شپګو کالو نه بجیت راته بسل تا کې دا غزنه بس اون حکومت او د کوندر په ما بس کې واچو سلو پینځه میاشتم ته معلومات نو چې بیا خبر شو پولیس چرخی ته روستو.
ما اکبر علی نوم دی، شبقدر ضلع چرسد سره تعلق دی. زماز بین آغا جی په 2013 کې هلته کې وو، آغا مزدوری کوله په افغانستان کې. نو آغا اوس په دغه گرفتار شو چې دا جاسوس دی، اعلان کې جاسوسی پیم ثبوت نشو دی. اوس چې مخکې پولیس چرخی کې بیا باګرام تر شو اوس چې دی نو باګرام نه ریس چې تا خوشکو اوس نشته غیب دی پته نه پیو کوم ځای دی. زمان نوم رحمت علی دی، زه ډیر شبقدر اوسیدونکی یم او دا زما وراره دی اصغر علی نوم دی او دا د 13 کالو راسه دی د افغانستان په جیل کې دی د روزګار سلسله کې تلو.
زمان نوم جی دی خیر الامانو، زما تعلق ضلع سوابې سره دی. زما خوری دی سکندر بشیر، هغه لا فتح شوی دی په افغانستان کې، هلته مزدوری راته نو لا پته شوی تقریبا 3.5 کال شو.
د پاکستان او افغانستان ترمن د بندیانو د تبادلې او زندانیانو سره د ډیپلوماټانو د کتلو لوزنامه نشته. زردر شمس دا ستونزه مني، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان چارواکو ته د خپل بندیانو سره د ملاقاتونو سلسله برابر کړي، دا خو اسلام آباد تر اوسه داسې نه دی کړی.
سمو د مخ کې د پاکستان سفارت ته زمونږ د حکومت لخوا هغه کنسولي لاسرسی ورکړل شوی و بعضی زندانونو ته چې دوی هلته خپل بندیانو ګوري. په دې برخه کې دغه شته دی، بعضې ستونزې شته، موږ یې دلته هم لرو. متاسفانه موږ سوزر غوښتنه کړې ده د پاکستان حکومت نه چې موږ ته هم قونسلي لاسرسی راکړي، خصوصا د غاډیاله جیل چې دی، د پنجاب جیل چې دی لاهور کې، او بعضې نور په هغې کې داسې متاسفانه تر اوسه مثبت جواب دی نه دی راکړی.
د بندیانو مسله په داسې محل راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خراب شوې دي. کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغه یې ردی وایي پاکستان د سیمې امنیت ته ژمن دی.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي دا مني چې په افغانستان کې یو شمیر پاکستانیان حبس دي، خو دوی وایي چې په د پاکستان په زندانونو کې هم ځینې افغانان د بند شپې ورځې تیروي او د دې مسلې د حل لپاره حڅه روانې دي. قدر منو شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر تغواک شي چې د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوي.
امریکا اړتیا لري چې په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې راغلی چې ویل کیږي طالبانو د ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی غنی تیره میاشت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څېړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 9000 ډالر مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6000 ډالر په مالی مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6500 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یو ښوونکي خبرې راخستې چې همدلته زده کړې کړي دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځي لوستي ځکه هغه مهال هیڅ د کوونکو کمپیوټرونو لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عامه خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کی انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غیدلیو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کی به هر کی ذکر وکم.
په زرپانه کې به لنډ کیسه د بلا سیوري واوري.
څو ګامل لري څو ما شومان نستو او کلا کلا به په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر پکیندلو لکه
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیکواوري. زندگی لکه لګول تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندوی ماتې دل دی، زندگی د ماشومان او جګېدل او رالوی دل دی، زندگی د مې په پل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منزل شو. په یاده غونډه کې د کابینه د غړو سربیره یو شمیر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پانتون استادانو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدیشته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدی بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ شپږ تاریخي آبدی له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه تلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه تلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه تلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه تلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې تلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو تلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا تلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي تلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې ویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړمه. د لنډې پاوري دو سره به مو حتمی د یوې داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی وي چې تلی لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننې هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځي رحمت افغان ته غوښ شو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپو کیږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم لدینه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کیږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کیږي هغه چې هم ډول ښکلی یا هم هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کیږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي دا غټ ګاولې به و کنه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کیږي هغه دومره ګران سوي دي چې بے معنی ختم ده. ما په طریقې نور محمد خان کې واده وکړ په طریقې نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې د الله غاړه نه باندې له فکره مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وې. دا غونډه زری وې دا غونډ زرورک پې باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي
په خوا دې ټوکې را سره کړې او په خوا دې ټوکې را سره کړې. اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو پچوګو زی چې پیغل شم زمونږ د هواد په بیلا بیلو سیمو کې زړو خزو د دینه استفاده کوله او دغه ساختمانو زنګړه ساختمانو چې دغه شاته بیم د سیو دی خکر غوندي یعنی چې وتل زیلرلو دغه مخ کې د پڼه چوه چوکای دیوم د سیو څه قات غوندي او لکه تاج غوندي دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس دغه بڼه څه بدل شوې ده یو څه سپکه جوړ شوې نازک جوړ شوې دي
دای وای کڅه هم ورسته یو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ غن دودونه وځپل او نوی دودونه یو منل خو بیا هم پناه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لای هم غن افغانان کاروي
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعری بیلګل ډیر په خواره حصے شته کله خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویل چې پس له بند د دا اعظم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ول مخ مکی ته یا مغول سره رزم د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعری په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړي دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس ته چې له کلاسیکی شاعری نیولې تر معاصر شاعری پوری شاعران چې د وخت يرغلګرو لخوا بندین شوی او هغوی په بند کې شاعری کړي د شاعری ترڅنګ د هغوی ژوند هم ترسیم کړي دي د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد د عابد له خغلی ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي
هنر جاج
پختو شاعری کی حبسیه شاعری او دی مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت
کله چې ما د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو بل اخر دا برخه چې ما اوس باندې تیزس لیکلې دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې او یا کوی مدینه نیمګړي رساله او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو خو دغه بشپړ پوره معلومات چې لپیل نه هغه شاعری چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعری ده د پښتو ژبې لپیل نه تر ورستي ځای پورې دغه بشپړ کتاب موجود نه وو یو دویمه خبره دا ده چې کوو هم دا رساله یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرخې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي وو هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لر او بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونه کړې دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده دا تیزس ولیکل شو او بل اخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا کړي یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بیلابیلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر آثار او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب ویناونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي چې خلکو احساسات راویښ کړي خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګروان دي او خلک ترې ځورېږي په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي هغوی ډیر زیات سخت ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره نو بنان د دې تاثیر د شکل وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډیر مهم او مؤثر دی
ولې سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیړونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالت به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او حتی خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالواسی کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کو او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پله د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم. خو د ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده ور هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس او پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر زور سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کیږي. دا یو واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کیږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر زور سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه، په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به دغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپل هغه اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي، ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15 شلو کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپل د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی، د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې را راټولې دي څه وخت واخیستلی دی او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې ماسټرۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و او دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسټرۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسټرۍ پروګرام ما پیل کوه په اول کال کې ما د همدې تیزیس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزیس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه، خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کې کړی دی چې ما دولتي مسؤلیت نه لرم.
اوس هم زموږ هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتو نه تیریدونکی دی. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او په خپلو لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې همه افکار سم لوري ته بوزي، خدای ما کړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوي ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتي وي او د دوی سوکالي پکې نغښتي وي بالاخره داسې یو خوا ته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوه وي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواده بهر د انځورګرۍ په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار نثار صاحب، لومړی راته دا ووایه چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډیره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کول بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه ول اوله، نو دا مینه چې مې ول اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی را باندې قرېدی چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله ده شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زموږ مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم د یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لار وه د هغې لارې ما وکولی شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. سو کال کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کال شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کال سره ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا دونیم زره شاوخه د عمر دی خو اوس څومره زما په لاس کې دی هغه تقریبا د شاوخه یو زرو درې سوه د شاوخوا دی نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وای هلته پاتې سو څه نا څه دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې اخوا دی خو ورک شوي دي راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقشۍ تا د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي ده
سر رښتیا چې ما تر وخه تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړي دي څه چې ماته ما احساس کړی دی څه چې ما لیدلی دي او څه چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دی
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي څه ووایي خلکو ته
لومړی کې داسې وسي ما به هغه دغه چا انځور باسی چې هغه ماته څه را زده کړي وي لا څه ورسره زه د ده سره قلم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دی او انځورونه ما جوړول نو دا ماته د سولې د مخونو په شکل ما ته راښکارېدو په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار باندې کړم خو بیا وروسته چې کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه هلته ما د جنګ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې یعنی هر چا سره چې په مخصوم دوی به ما ته وایي چې افغانستان کې جنګ ده افغانستان کې امن نشته نو هغه وخت کې بیا ما ته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وه او دلته به هره ورځ دغه کې دی نامنی به وه نو ما ته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشۍ کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه دې کې ځینې ځینې داسې کارونه اوسي زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي له جنګه سه ډېر ستړي دي او له جنګه سه ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم
بله بله اندونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکړې د شپې ډېر هم لږ معلومات ورکوي همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل هلته تقریبا څلور کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه د دغو په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې نو له هغه وروسته بیا ما څه چې ما زده کړل هغه ما د دوی د یعنې ما ژبې زده کړې نوې ژبې مې زده کړې ما خپله هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري هغه آیډیا ولري تنها یو منظره نه وي تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې ورښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرره وي په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرره وي
تاسې نږدې 2015 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې
ولې نه ما تقریبا درې جایزې ګټلې دي هغه اندونیزیا کې وي اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته داسې دو ځای دی یو هنرمندو دی چې کوپاکیک په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل باره بوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دالته موږ ته مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده، دلته مشکله ده چې هنر ژوندی شي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کېږي که هنرمند وغواړي شي، که هنرمند رسک قبول کی، تاوان پر ځان قبول کی. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک، هنر دی ټولو خوښ ده. خو دا ده چې هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښت خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ، د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډېر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلک ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
زرپانا دبلا سیوره د شپې تور تور پلولاندې هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لري لویه لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه را پورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره ومخلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته را پورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خونه ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس پکړه په د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې دا خپله غوټ ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پریښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ خپل ته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو داره کړه. د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله.
څوک ځوانان، څوک سپینګری او څوک بیا په عمر پاخه خلکو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو، نو کړپ یې د غره په لمنه کې اذانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا بله بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دی لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې. داسې بې بي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوختو او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی ل کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غره ته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیت نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیت نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټي خزانه لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دی. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړی دی چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلی دي. بلتانه نارمی وسوه په کور باندې. بلتانه نارمی وسوه په کور باندې، نه پوهیږم چې به څه پیښوي په وړاندې. له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو، دواړه سترګې مې په وینو دي ژړاندې. اسماعیل استا نارو مزړه سوره کې بلتانه خرخبون بیا لتا پردې کې نه پوهیږي کې مې بیا نستا یادې کې په چړو دی ویر بپری سید سلم راندی زما زما چوک دیون مې دی ومخته زما زما چوک دیون مې دی ومخته دیانه څوره به اچو مترخته ستا سیاد به مې وي بس تزړه وسخته کدا سمکه غورنه ټول سی لاندې باندې پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده او لکه د مخه چې وویل شول خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترنک په ناوه کې دی خرخبون په 1411 هجري کال په مرغه کې وفات شو اولاد هم هوري اوسېده خو د دو زوی کاسی زمن بیرته د کسی غره او په خینته تللی وو او د کند او زمند اولاد په ننګرهار خیبر او پیښور کې خپاره شول دا سیخکاری چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د ده په نامه یادېدل لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور ته راغلل دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینې ښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي د شعر معصوم فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه می ډک شوې ته شول غواړي خور شوې فکر ټولول غواړي تړلې شیر می خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشي د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات وروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولي د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشد دوه زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولي چې ډک زړګي تش کړما د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم یا د اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دې څنګه بشي چې ژوند می څو څه دې څنګه بشي څوک ورته راغله لو څوک بیرته لاړل او په کوم لارو یې راوړې ما په کوم لارو یې راوړې ما په کوم لارو یې مچر تر روان او دا جواب ولیکم زندګی لکه لګولو تاوی دل را تاوی دل زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندوی ماتې دل دی زندگی د ماشومان او جګې دل او رالوی دل دی زندگی د مئین سړمی جوړې دل او ماتې دل دی زندگی دل مرته ودو وړاندو تناستا زندگی دل مرته ودو وړاندو تناستا زندگی تیار کې دل رڼا کې دل دی خدا خبری منطقی نخکاری
خدا خبری منطقی نه ښکاری. ځان سره فکر وکړم چې زه حکومت لما او زندگی چرته لاړه. ځان سره فکر وکړم چې زه حکومت لما او زندگی چرته لاړه. بیا په کاغذ سور سم شوی توري په سور قلم وران کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي. د شیر معصوم پرښتو راشي. د یوشتمې پیړۍ پر یو بیوسه شاعر الهامات ووروي. د شیر چینه پاک کړی. داسې الفاظ راوړی چې د جدایۍ هغه ترخی شیبې پرې رانزور کړم او زړګې ټکور کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي. د شیر معصوم پرښتو راشي چې مې د مینې مرثیه ولیکم. په څو الفاظو یې ترخه ولیکم. په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپه نه لیکم. دا ته چې زی ما په چا سپاری ما په بیمینی خلکو مسپاره چې مرما.